پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي راډیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مزاج ملند هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی. د غزنی تاریخي بالایسار رغول شوي برجونه یو په بل پسې نړیږي او پرون یو بل برج هم نړېدلی دی. دا او نور مطالب په دې خپرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته روان شوی دی. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي، او د ترکیې ولسمشر وایي هلمند دی چې امریکا ته به قناعت ورکړي چې د انقرې پر وړاندې له کړي ګواښه پر شا شي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر د ولور پوری پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکیک ته روان سو. نن د جمهوری ریاست څخه په خبر سوی اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی به په دې غونډه کې د خبرو ترڅنګ د دې سازمان د غړي هیوادونو له مشرانو سره هم وویني. تمه ده چې د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وسي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغیزستان پلازمینه بشکک کې نن پیلېږي. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي، او افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیر سرمشریزه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وه. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته پرون ناوخته وویل چې څلور ډوله عملیات هممهاله پیلېږي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي، دشمن ساحې تصفیه کوو، بالاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمونږ کماندوي عملیاتونه دي، او څلورم عملیات چې دا غ ضربات دی هوایی دي.
د دې عملیاتو د پیلېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د هلمند، باغران، نوزاد، موسی کلا، سنگین، خانشین او د شو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. په کونړ کې د ناړي، غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالیو د لارو د امنیت ټینګولو لپاره عملیات پیل سوي دي. د کونړ د والي عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته د دې عملیاتو په اړه داسې وویل.
تقریبا درې څلور بیزونه جوړ شوي دي، او دغه جګه نقطه چې ټول غازی آباد په امن کې دي هغه کې اوس تحصیلات روان دي، کار پکوي او دوه جایه مزاحمتونه وسوه، بیا نظامي عملیات هم وسوه چې درانه تلفات ورته اوښتي دي.
د کونړ والی طالبانو ته د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر یاد نکړ، او دا یې هم ونه ویل چې عملیات کله شروع کیږي، خو دا خبره یې وکړه چې د سیمې په بخښنې سره دا یې هم ونه ویل چې عملیات کله پیل سول، خو دا خبره یې وکړه چې د سیمې خلک له حکومتي ځواکونو سره همکاري کوي. د غازی آباد له ولسوالۍ ناړۍ او اسمار ته غځېدلې لارې له څو کلونو راهیسې خوندي نه وې. د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند او نیوزیلند لوبه سره کوي. نیوزیلند تر اوسه درې لوبې کړې دي، درې سره یې ګټلې دي، او د دغو یو ورځنیو لوبو د جدول په سر کې دی. هند دوې لوبې کړې دي او دواړه یې ګټلې دي. په انګلستان او ویلز کې د دې یو ورځني نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته د یو څلوېښت منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان لوبه د شنبې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د روانې میاشتې په پای کې په جاپان کې د پرمختللو جی شل ډلې د هیوادونو په سرمشریزه کې وویني. که څه هم کرملین تر اوسه نه ده تایید کړی چې د دې کتنې لپاره د واشنګټن بلنه ترلاسه کړې، خو ټرمپ له پوتین سره د کتنې خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه. دغه څرګندونې د دواړو مشرانو د کتنې په اړه د ابهام وروستۍ بېلګه ده. ټرمپ تیره میاشت د جی شل په سرمشریزه کې له پوتین سره د لیدو خبره کړې، خو کرملین هغه مهال ویلي و چې د دواړو مشرانو د مخامخ کتنې په اړه کومه موافقه نه ده سوې. وروستي ځل ترامپ او پوتین د 2013 کال په جولای کې د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې سره کتلی وو. پر دغه دوه ساعته کتنې چې د معمول خلاف نه د ترامپ نور همکاران او نه هم نور نوټ اخیستونکي پکښې وو، د هغه د مخالفینو لخوا سخت انتقاد شوی وو. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله مند دی چې متحده ایالاتونو ته به قناعت ورکړي چې د انقرې په وړاندې له کړې ګواښه پر شا سي. واشنګټن ګواښ کړی چې که ترکیه له روسیې د هوایي مدافعې د پرمختللو توغندیو د پیرلو پریکړه بدله نه کړي، انقره به د اف 15 جنګي الوتکو له پروګرامه بهر کړي. اردوغان پرون چهارشنبې وویل دی لیواله دی چې پر دې مسالې به سبا چې نن کېږي له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په تلیفون خبرې وکړي، او هغه به قانع کړي چې له دغه اوسني وضعیت څخه چې رامنځته سوی بیرته پخواني حالت ته چې دوی پیل کړی وو ور وګرځي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ نن سهار د شانګهای همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو ناسته کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی. په ناامنه هلمند کې چارواکي دغلته د نورو پوځي عملیاتو د پیل خبره کوي. په دې اړه په ریپورټونو سربیره اوري چې د غزنی د تاریخي بالایسار رغول شوي برجونه یو په بل پسې رانړیږي، او پرون یې یو بل برج هم نړیدلی د سیمې اوسیدونکي
دریواره ونړیدو اول په اول شپه ونړیدو او دوه ورځې وروسته هغه
د سیمې ونړی په مسلو کې اوري چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هله لدی د روسیې څخه د توغندیو دفاعي سیستم د اخیستو له کبله به امریکا لدی هوا سره د اف 15 ډیجیټل وتکو معاملې نه خرابوي. د مخکښ خزو پروګرام هم په همدې خبرونه کې خبريږي چې دا ونه پکې مدني فعال او ژورنالیسته هله اسد ملمنه ده.
لزګونو ستوندو سره مخ یم هم دا اوس فعلن هم وللدی ستوندو سره سره بیا هم زهات کوم چې زه خپل هدفونو ته ځان ورسوم، او دا چې ذکر زما یو انساني او اسلامي حق دی، غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
نور مطالب هم لرو را سره وسی. یو عربی مو هر کله کو دوستانو تاسو مخه کلا ازادي رډيونه په ټول افغانستان کې په منځني صفه دول شپګ نه بیا وریدل شي. په غنو خارونو کې د ازادي رډي خبرونه د اف ام په 3.15 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري نو د ازادي رډيو .com څخه چې موږ وی پانه د نه وځي د چې موږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه مطالب لاکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره کتل شي. دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي دي، او د جرمني نقش پکې یو مهم فرصت دی. د جمهور رئیس د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل خلیلزاد له خغلی غنی سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو په سیمه ایز او نړیواله سطح پرمختګونه شوي دي. همدارنګ نن ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی دی. اکرام الله اکرام کابل کې د دواړو موضوعات تعقیب کړم، دا اوس سره له کابل سټډیو نه په تماس کې ده. اکرام صاحب، خبرونه تاسو ته مشي لومړی راته د سولې په باسنو کې د پرمختګونو په اړه وایي، چارواکي څه وایي چې څه ډول پرمختګ شوه؟
ډېر زیاته مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان حکومت د سولې په بحثونو کې د پرمختګونو یادونه کوي، او په دې برخه کې د جرمني نقش یو مهم فرصت یادی. تیر مازیګر ناوخته خلیلزاد له خغلی غنی سره وکتل، او د سولې په برخه کې ورسره پرمختګونه شریک کړل. کومي سفرونه چې درلودل په افغانستان کې دننه په دې اړه ورسره خبرې کړې دي. افغانستان ولسمشری معنی ویلی دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د جرمني نقش چې په روسي کې په بحثونه کې د ډیر زیات مهم دی، او دوی هله لري چې دغه نقش مؤثر واقع شي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت له المان نه هله لري چې په دې برخه کې خرول ولوبوي. خغلی مرتضوی هم دار زول چې زلمی خلیلزاد هم د افغانستان د سولې د ټینګښ لپاره د جرمني د سولې د پروسې یو برخه ګڼلې ده، او دای مهمه بللې دي.
و دی روز رئیس جمهور با آقای خلیلزاد دیدار داشت. آقای خلیلزاد هم دیدگاه خود در رابطه با صلح بیان داشت و گفتن که ما با حکومت افغانستان فعلا در یک صفحه قرار داریم. فعلا کشور آلمان هم یک نقش مهم و تسهیل کننده را در رابطه با پروسه صلح گرفته و امیدواری است که این نقش بتانه در رابطه با صلح افغانستان یک نقش مفید و سازنده باشد. همه امیدوار است که بتانه یک فرصت خوب را برای گفتگو صلح فراهم
ان سب تیرونه د آلمان ټاکس شپیګل او رسپانی یو راپور خپور کړو. په دغه راپور کې د آلمان د بهرنی او دفاع وزارتونو یو ګډ سند راخیست یو چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه پکې د جرمني د مرستو ژمنه شوې ده او پکې ویل شوی و چې آلمان آماده ده د خکیلو اړخونو له غوښتنو سره سم مرسته وکړي او دا هم پکې ویل شوی دی چې د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت او طالبانو د استازي د استازیو د یوې ناستې کوربه به وي. آلمان دا بلدینه مخکې هم جرمني د افغانستان د سولې تر نامه لاندې دوه ناستې جوړې کړې وي. د جمهور ریاست لخوا دغه هیله په داسې حال کې مطرح کیږي چې جمهور رئیس غني د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په خبره باندې چې ښاغلي زلمی خلیلزاد 13 ورځ ناوخته له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي چې په سیمه ییزه او نړیواله سطح باندې د افغانستان د سولې په تړاو باندې پرمختګونه شوي دي. لدینه یو ورځ مخکې په کابل کې د چین سفیر د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې د افغانستان له سولې د سولې له پروسې سره خپل هیواد د مرستې ژمنه هم وکړه.
تاسو د سیمایز تړاو باندې د سولې په برخه کې د پرمختګونو پر موضوع باندې خبره وکړه. د سیمې د مشرانو سره چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې راټولېږي ویل کېږي چې ولسمشر دغه غونډه کې د ګډون لپاره بشکک ته تللی دی د قرغیزستان پلازمینې ته. په دې اړه د دغه سفر په اړه څه معلومات لري؟
او لکه څنګه چې تاسو ویل نن سهار افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ باندې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په ناسته کې د قرقیزستان پلازمینې بشکک ته روان شوی دی. جمهوری ریاست وایي چې ښاغلی غنی به په دغه ناسته کې د وینا تر اتسنګ د ناستې په څنډه کې د سازمان د غړو د هیوادونو د یو شمېر مشرانو او استازو سره هم وګوري. که څه هم تر دې دمه ولسمشر معنی دغه ناس ته ډیر جزئیات نه دی ورکړي چې ولسمشر به د کومي کومي خبرې کوي اجنډا به څه وي. خو ویل کېږي داسې چې په دې ناسو کې به د ډیر په دې ناسو کې به د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اقتصادي وده او د افغانستان د سولې په مسله باندې هم بحثونه وشي خبرې به پیوشي. د افغانستان سولې مسله لکه څنګه چې تاسو مخکې یاد کړه هغه مسله ده چې په اوس وخت کې د افغانستان لپاره تر هر څه مهمه بلل کیږي. دغه ناسه نن پیلېږي او سبب هم دوام کوي. په دې ناسه کې دا ځل د قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسي مشران برخه اخلي. همدارس د ایران او بلاروس او منګولیا او د افغانستان مشران په دغه ناسه کې د ناظر غړو په توګه باندې دوی برخه اخلي او دغه ناسه به دوام پیدا کوي. د شانګهای د سازمان په اړه کې لند وایم د شانګهای سازمان په 2000 لومړی کال کې د سیمایزو همکاري او د زیاتېدو د لپاره پرامانس ته شو. تیر کال د دغه سازمان ناسته چې و د تاجکستان په دوشنبه کې جوړ شوی و. بل انسب
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام و چې له کابل څخه په دوو موضوع رپورټ راکوي. یو موضوع دا و چې د جمهور ریاست وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي او د جرمني نقش په دې پروسه کې یو مهم فرصت دی. او بل موضوع دا و چې ولسمشر محمد اشرف غني نن د شانګهای د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بشکک ته روان شوی دی. تاسو موږ له ازادي راډیو ناوړي
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نوري له اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو څو اقتصادي خبرونه ترې اورو.
د افغانستان ولسمشر مانی وای چې هالند د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کوچنیو او سترو اوبو بندونو د طرحو د جوړولو په برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. له ارګه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې 13 ورځ ناوخته په همدی اړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هالند د شاهي هیواد لپلاوی سره چې دغه هیواد د اوبو متخصصین هم پکې وو د افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. په خبر پانه کې راغلی دی چې خاغلی غنی په دې لیدنه کې لوبو څخه د ګټې اخیستنې او د تجربو شریکولو په برخه کې د هالند د همکاري یادونه وکړه. ویل چې اوس د تخصصي بحثونو لپاره زمينه برابره شوې ده. د خبر پانې په حواله ولسمشر غنی د اوبو د مدیریت او استفادې په برخه کې د هالند د بریالي او تجربو یادونه وکړه. ویل افغانستان اړتیا لري چې په یادو برخو کې اساسي ظرفیت جوړونه وکړي. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې تخنیکی چارې به ډیر ژر بشپړې شي. د دې وزارت وایي عبدالقادر مدفینن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ستر اقتصادي پروژې تخنیکی چارې نږدې 80% کې بشپړې شوي او د پایپ لاین ساختماني عملی چارې به هم ژر پیل شي. خاغلی مدفی د عملی کار دقیقه نیټه ونه خو د خو ویل چې په افغانستان کې د دې پروژې تخنیکی مطالعات پای ته رسیدلې. د لارې مسیر تعین شوی، چاپیریالي مسایل څېړل شوی او د استملاک په مسلې د افغانستان د خارج جوړولو له وزارت سره خبرې روانې دي.
افغانستان کې د کارونه د مهالویش په اساس باندې روان دي او هر یو کار د لومړیتوبونو په اساس باندې ترسره کیږي. تر څو موږ وکولای شو د پایپ لاین د انتقال چې ډېر علاقه مندې ورته څنګه خلک چې دا به خپله د فزیکي توګه باندې دا پایپ لاین وویني چې څنګه تیریږي، د دې چارې به هم ژر پیل.
له دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي و چې په 2019 کال کې به په افغانستان کې د ټاپي پروژې عملی چارې پیل شي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ګډه اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي. د ګازو دا پایپ لاین د افغانستان د 15 ولایتونو له 22 ولسوالیو تیریږي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اثارو بای یو ډالر 90 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو اماراتي درهم 20 افغانۍ 550 پوله، زر هندۍ کلداري 1130 افغانۍ، زر پاکستاني کلداري 1510 افغانۍ او زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 پوله.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې دوی تم لري د امریکا متحده ایالاتونو ته به کینات ورکړی شي چې د انقری په وړاندې له کړي ګواښه په شا شي. واشنگتن ګواښ کړی چې که ترکیه له روسیې د هوایي مدافع پر مختللو توغندیو د پیرولو پریکړه بدل نه کړي، انقره به د اف 15 شنګي الوتکلو پروګرام وباسي. فرشتي جلال سید رجب طیب اردوغان د خبرو جزئیات لوستي دي. را سره په استودیو کې د فرشتي استودیو ته ستلی مشي. درته وایي چې اردوغان د دغه موضوع په اړه څه ویل تازه.
مننه صاحب، اوریدونکو ته سلامونه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې هیله مند دی چې نن به د دې مسلې په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ټلیفون خبرې وکړي او هغه به قانع کړي چې له دې اوسني وضعیت چې رامنځته شوی بیرته پخواني حالت ته چې دوی پیل کړی و وګرځي. اردوغان ویلي دي چې دی به د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره پر دې مسله مفصلي خبرې وکړي. اردوغان دا خبرې پرون په ټلویزیوني وینا کې کړې دي. ټاکل شوی چې رجب طیب اردوغان د دې میاشتې په 28 او 29 د دې میلادي میاشتې په 28 او 29 په جاپان کې د شلو پرمختللو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې له ترامپ سره مخامخ وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو لکه څنګه چې تاسو وویل، ترکیه ته د جولای 23 پورې وخت ورکړی چې له روسیې څخه د هوایي دفاع د IS-400 توغندیو د سیستم د اخیستلو معامله لغوه کړي او خبرداری ورکړی چې که دا معامله له روسیې سره لغوه نه کړي، د F-15 جنګي الوتکو په پروژه کې به له کار کولو بې برخې شي. دا د ناټو د غړو هیوادونو ګډه پروژه ده. انقره او واشنگټن دواړه د ناټو غړي دي.
درته وایي چې د امریکا متحده ایالات ولې ترکیې ته داسې خبرداری ورکوي؟
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د ترکیې دفاع وزارت ته رسمي مکتوب استولی او خبرداری ورکړی چې که خپل دریځ بدل نکړي د ناټو له دغه پروګرام به وایستل شي. واشنگټن او متحدان یې په دې باور دي چې د روسیې ساخت د میزایلو دفاعي سیستم IS-400 چې ترکیه اوس له روسیې د اخیستلو نیت لري، د ناټو له سیستم سره مطابقت نه لري او د ناټو F-15 جټ الوتکو ته تهدید هم پېښولی سي. د روسیې حکومت د سه‌شنبې په ورځ وویل چې دا سیستم به په جولای کې ترکیه ته ورکړ سي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم له ډیری مودې راهیسې د واشنگټن د فشار په وړاندې مقاومت کوي او وایي چې د روسیې دا سیستم د ناټو تړون ته تهدید نه دی او له روسیې سره یې معامله کړې ده. اردوغان وایي چې دوی له کړې معاملې اوس نشي تیرېدلی. نن به وکتل شي چې اردوغان او ډونالډ ټرمپ پر دې مسله نور څه خبرې کوي.
ډیره زیاته مننه فرشتې جلرزی. قدرمنو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو اوریدل چې د ترکیې ولسمشر هیله څرګنده کړې چې له واشنگټن سره به بالاخره داسې وقناعت ته ورسیږي چې د روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د پیرودلو په بدل کې واشنگټن د اف 15 شنګي الوتکو له پروګرامه ترکیه ونه باسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې چارواکي د نوو عملیاتو د پایل خبره کوي. پاسمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي که څه هم د دې عملیاتو لپاره په ښکاره حرکت او کوښښونه نه لیدل کیږي، خو حکومتي چارواکو ویلي چې ډېر ژر به د پلان له مخې د هلمند په جنوب او ځینو مرکزي سیمو کې د طالبانو په ضد عملیات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ګڼې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. له هلمند څخه الیاس تایل نور تفصیل سره.
د هلمند والی وای سره لدی چې اوس مهال د دوی بیلابیل عملیات دوام لري، خو ډیر ژر د دی ولایت په شمیر ولسوالیو کې چې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي پوځي عملیات پیل کوي او د شو حکومت درې لپاره زمينه برابروي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته ول د ژر پیل کېدونکو عملیاتو لپاره تدابیري جلسې پای ته رسیدلې دي او دم غړي پر عملیاتي او اکمالاتي پلان کار کوي.
موږ مختلف عملیاتونه لرو چې موږ پرون هم په دې باندې پر تفصیل سره خبرې وکړلې. نظامی شورا کې یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیجی عملیاتونه دي یا هغه عملیاتونه دي چې موږ د دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمونږ کماندوی عملیاتونه دي او څلورم عملیات چې دا غزربات دی هوایی دي. په ټولو کې موږ یو ځل بیا پرون فیصلې ته ورسېدو چې دا عملیاتونه څلور واړه عملیاتونه به هم زمان موږ د هلمند په مربوطاتو کې اجرا کوو تر څو دشمن بیا ونه شي کړی چې سر پورته کړي او د خلکو دپاره مشکلات ایجاد کړي.
که څه هم والي ونه ویل تازه پیل کېدونکي عملیات په کومو سیمو کې کوي، خو د هلمند ګڼې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. د ګرمسیر او مرجو ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران چې په لشکرګاو نږدې امن سیمو کې اوسېږي د چارواکو غواړي جګړه ختمه کړي او په هغه سیمو کې پوځي عملیات وکړي چې اوس مهال پکې د طالبانو او حکومت ترمنځ نښتې روانې دي. د قومي مشرانو ازادي راډیو ته ویل کلونه کېږي چې د جګړې له امله د خپلو سیمو څخه وتلي دي، که چیرې له کورونو کمربندونه لیرې سي بیرته کلو ته ستنیږي.
کله په مینو باندې شیدانیږي، کله په بغاری باندې شیدانیږي، څورې مخکې چاپه ولاړه د چور چړای ټوله وسوله میتیز واکونو او الته مشدو ماشومان په مینو باندې والبتل
ول خراب دي. د خلکو ژوند ته مزکی توري پاتې دي. د کمربند شاوخوا 2 کیلومتر د ولسوالۍ شاوخوا ګرد خرابه ده. وطنونه وچ دي، مزکی وچ دي، درختي وچ دي، دا شانه ګرد سره وچ دي.
دمګړې د هلمند ګریشک نادالی او ناول وسولي د حکومت په ولکه کې دي، خو د بغران نوزاد مساکلات سنگین خنشین او د شول وسولي په شمول چې په مکمل دولت طالبان په ولکه کې دي، د واشیر ګرمسیر او مرجول وسولي یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په لاس کې دي. د هلمند ولایت شورا وایي حکومت داسې پراخو عملیاتو توان نه لري چې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، اما که عملیات کوي نو کومې سیمې چې نیول کیږي باید د هغو د ساتنې لپاره کافي پرسونل وجود ولري. د شورا رئیس ته ول افغان ازادي راډیو ټول خلق د لنډمهاله او مزایمتي عملیاتو څخه پوزي ترغلي دي.
د تشکیل د کمیت سره مخکینه په دې اساس باندې لکه څنګه چې دی وايي زما په نظر هغه شی عملیات دی په لار نه شي چولای. په دې خطر چې په وار وار زموږ ته کوم د غشتنه کړي چې تاسو هم کاری وکړي د مرکزی حکومت څخه چې زموږ تشکیل به مشترک هم کاری را سره وکړي او موږ بخپلم د مرکزی حکومت څخه د تشکیل غشتنه وکړو. متاسفانه تر اوسه پورې تشکیل نه دی ورکړی. ا تشکیل کوم بوتي نو په دې خطر دی عملیات په غو اندازې چې د خلکو غوښتنه ده یا ارازي د پراخ تشکیل لپاره د شبایت پراخ تشکیل وشي نو دی عملیات هغه شرکم نشي کول.
ډیر وخت کې چې حکومت د طالبانو په ضد لوی عملیات نه دی کړی، خو شپنوي چاپو او د بارنوي ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه ته زور ورکړی دی. طالبان هم هر ورځ په هلمند کې د مخامخ جګړو او بمی چودون لامل د لسګونو افغان سرتیرو د وجلو خبرونه ورکوي، خو حکومتي مسولین د افغان ځواکونو په دومره شمیر کې مرګ ژوبله نه مني. محمد الاستایی د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند څخه مو واوریدل چې دغلته چارواکي د نو عملیاتو د پیل خبر ورکړي. د غزنی د لرغونی بالای سار د کلا یو برج په دې ورستوي کې راغونړید. تر دې مخکې د دې بالای سار چې د افغانستان له مشهور او لرغونو بالای سارونو څخه دی یو شمیر نور برجونه هم نړیدلي. دا په داسې حال کې دا چې د دې بالای سار په بیا رغونه په تیرو کلونو کې پیسې هم لګول شوي دي. له غزنی حبیب الله تاثیر رپورټ راکړي.
زه دا وخت دغه بالا حصار د ختیځ لور دروازې ته څیرمه ولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړیدلې برج ننداره کوي. دوی وایي څو ځله حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم مې سید بدلا دی، د دې ځای اوسیدونکی یم.
دغه برج چې ونړېدو څو وارې ونړېدو او سوري سوري ونړېدو
درې وارې ونړېدو، اول په اوله شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خو ونړېدا. نن بیا په څلور شل ده کې بیا ونړېدو.
شریکونه خلکو حکومت ته تاسو ویلي وو چې دا نړیږي یا تاسو راسي یا حکومت راغلی وو؟
خبر ورکړی و داسې ورته وویل چې دا برج نړېدلی ده، څه اقدام پکې وکړی د دولت خونه هیڅ اقدام نه ده سویدل.
یو بل کس چې د بالا حصار په لاندې څنډه کې کور اوبو وړی دی وایي دا حکومت ټول کارونه داسې ښکېدلی دي. ډېر ځله مو ورته ویلي دي چې دغه برجونه نړیږي، هیڅ غوږ یې نه دی ګرولی.
ما نوم منشی نور محمد، ټول دغه کارونه سوي لکه دغه اوس برج ښکارېږي. شاید دغسې شاید نه جوړ شي.
دلته اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې تاسو له حکومته غوښتنه کړې ده؟
موږ له حکومته څو وارې پوښتنه کړې ده، خو په یوازې دې کې چې موږ ته څوک دې مثبت ټکی وکړي منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تېرې جمعې ورځې څخه تر چهارشنبې پورې دریم ځل دی چې نړېږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالا حصار د شپږ دېرس برجونو له جملې څخه یې څوارلس بیرته نړېدلی دي. نو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدي وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالا حصار د زوال مخه ونیسي.
دوی به یو مسلکي پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې د پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړېدلو برجونو د رغونې لپاره یو منظم پلان راکړي او موږ به یې د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو د رغولو ترڅنګ د بالا حصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمنی د مونیخ پوهنتون له لورې د دغه بالا حصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به پامان وو.
3 میلیون یورو بود اگر یه کلن اونجا هزینه میشد به صورت درست.
دای وای دغه بالا حصار د رغونې لپاره 3 میلیون یورو ورکړل سوی خو که دغه پیسې ټولې ور باندې لګېدلې وای دا به ډیر قوي رغول سوی وو او د نړېدو ویره به یې نه وه. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زای وایي دغه بالا حصار یو تاریخي قدامت لري. په لومړی قدم کې خلک او بیا دولت باید دغه تاریخي آثار وساتنه وکړي.
د غزنی دی تاریخی قلعه او بالا حصار د اسلام د پراتګ نمخ کې 2015 کال وړاندې جوړ شوی وو او دغه تاریخي ځای د تاریخ په اوږدو کې د سلاطینو د امپراتوري او مرکز و چې د غزنویانو د امپراتوري مرکز هم بلل شو. د دې اهمیت په دې کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې تمدن بیانون کې ده او دغه سي تاریخي آثار شتون غزنی ته اهمیت وربخلی دی.
که څه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه برجونو د نړېدو لپاره د تیر کال خونړۍ جګړه د بالا حصار ترڅنګ د موټرو تیرېدل او یا هم د کورونو اوبو بهانه کوي خو په دغه رغونه کې د تیرو چارواکو فساد یې سبب بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي تمدن د پلازمینې له نومول کېدو وروسته ډیری عبیدات د نړیوالو په مالي مرسته ورغول سول خو د دغه ځای اوسیدونکي د دغه عبیدات تو پر غونه کې لال وړ فساد څخه شکایت لري.
ستاسو لا پیغامونو
عبدالنافی د زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په زابل کې سیار ټوله مرستې راغلي دي، مړو خلکو وړي دي، هېچا ته نه دي رسېدلي، نه کومکونه رسېدلي دي، نه بندونه جوړ شوي دي، نه پلونه. ځایونه د خلکو دا ډېر خاورې شوله چې اوس هم په خیمو کې پراته دي، خو یې موسسات هېڅ کومک نه ده ورسره کړی، نه دولت متوجه شوی ده ورته، نه غور کړی ده، نه یې پوښتنه پر کړې ده. په زابل کې ډېر ځایونه اوس هم داسې نړېدلي څوک یواس نه لري. نو موږ د مرکزي حکومت څخه دا غواړو چې موسسات څه دغه زموږ د کورو دغه تصویرونه ښکاره کړي او د دغو سره مرسته وکړي. وسلام.
زه د لوګر نه
استادان حکومت چې دا د ماجرینو وزارت چې دی ډېرې خبرې وشو سار ما واورېد چې والا موږ داسې کړي دي او داسې کړي شفافیت وشو ټول شفافیت په کې نشته دی دروغ وایي چل کوي ونه فیصد دې مصرف کړی په خپلو عزیزانو ورونو کو باندې کومک کړی او څوک د ایران نه چې راځي هغې سره څه کومک رشته کوي نه کونړ څه کړی نه لوګر څه کړی نه بل چا څه کړی ټول دروغ وایي وایي سم خپلوي حیات د تعین شي د دوی بودیجه د دوی شي وګوري چې دا چاله پیسې ورکړي چا شهرت یې هغه سره ټول دروغ وایي.